السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خرغ لاست ویم. د افغانستان د سولې عالی شوراوي اوربند ان ک موقت هم وی د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنز د بی باوري فضا لمین زوړي. دا مو د سر موضوع ده. د انتخاباتو په اړه هم درته راپور نه خبرو. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یو لوی چاودنه شوې چې د مړو او ټپيانو شمیر تر 1.5 او وخته ده. د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزه خبرونه درته خبرې کړو، خو تر څمخ کې اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د غزني چارواکي وایي 9 تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه په تیښته بریالي شوي دي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله شاوخوا 18 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. هغه زیاته کړه
په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد 13 کسه سرتیري میشتي. په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او څلور نفر ټپیان شوي دي او څلور نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د غزنی چارواکي وایي 9 تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له زندانه تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په واسطولې پیغام کې وویل چې دا سرتیري د آبند ولسوالۍ په بادام کې چا سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښته بریالي شول. د شغلي نوري په خبره په دې کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول. نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافروړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته شوي ول. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه بلخ د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا ولایت کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امانن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یو کوچنی زیرمه هم لمزه تللې ده. شغلی امان د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 13 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای سول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای پر ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکښې طالبان واکمن ول، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي دي. زموږ غږ آزادې راډیو اوري. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده. د حکومت یوه ویاند ویلي شاید دا شمېره نور هم لوړه سي ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې نږدې 100 کسان نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د همدې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې مایروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوی دي. مایک پومپیو په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د ایران خلک حق لري چې د هغو 1500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنهیي له لوري ووژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالي کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي. پرون د هغو ایرانیانو د وژل کېدو 24مه وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د عقرب د میاشتې په وروستیو کې وژل شول. ټاکل شوی وه چې ایرانیان د هغوی 24مه ولمانځي. د ایران له مختلفو سیمو رارسېدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډېرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د خپلو عزیزانو 24مه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته ولاړ شي یا غونډه وکړي د پولیسو له لورې نیول شوي دي. او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس په عراق د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر ویاړي د توغندیو د بریټ پر محل ووژل سو. امریکایي چارواکي وایي د دې بریټ لامل یو شمیر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لشتلجه دیش توغندی لګیدلې دي. د اډا د عراقي عسکرو د چې یو شمیر امریکایان هم ورسره دی وځای دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې دمخه پر یو شمیر عراقي اډو د ایران لاتړي ځواکونو په بریدونو تورن کړی وو. مایک پومپیو خبرداري ورکړی وو کچیرې د ایران لوري یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حمله وسی، متحده ایالاتونو به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اوربند ان کوم وخت هم وي د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي.
ټولې نښې نښانې د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنی د طالبانو تحریک دې پایله ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بې باوري به له منځه لاړ شي.
د هماورې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټاکلي وخت کې به ونه توانیږي چې شکایتونه وڅیړي ځکه زیات شکایتونه 224 شپاړس نیم زره شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي څارونکو ډلو له ډلې بیا یوسف رشید وایي باید انتخابات کمیسیون یو وخت وټاکي.
موږ هم اندېښنه همداده ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي د شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب دي همدغه وضعیت کړي.
د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن د یوې لویې چاودنې له امله د مړو ټپیانو شمېر تر 150 اوښتی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یوه لویه چاودنه شوې چې د مړو ټپیانو شمېر تر 150 اوښتی دی. موګادیشو ښاروال وایي وروسته به دقیق شمېر خلکو ته په ډاګه کړي. دوونیز پروګرامونه هم درته خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره پروګرام رازو د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شوراوی اوربند ان که موقت هم وي د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بې باورۍ فضا لمنځه وړي. د دغې شورا ویاند اسد الله ظاهری د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوربند کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په بخښنې سره د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوربند کولای شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. لدی سره د ولسی جرګې او شمیر پخوانی غړي وایي د طالبانو ډلې لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې د لاسلیک په اړه بنبست ماتوي. نور حال فیروزه عزیزی په راپور کې
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو له خبرېدو سره سم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند کولای شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا ویان اسدالله ظاهری د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسدالله ظاهری ټینګار کوي چې د طالبانو له لوري آن د موقت اوربند اعلان کولای شي د باور جوړونې لامل شي.
همه نشانه ها همه شواهد حاکی از این است که طرف
ټول نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوري یعنی د طالبانو تحریک دې پایله ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خندونه او بې باوري به له منځه لاړ شي او شته واټن به لند شي.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سره شوي. خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پریکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاو خبرې اترې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بل لار نه لري. د ښاغلی کلاکانی په خبره د طالبانو لوري د اوربان اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنز د سولې ځنډول شوی حالت لمن زوړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست لمن زلاړ شي او له دې وروسته د طالبانو لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربان یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربان وروسته له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربان هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست د ولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسون د ثبت شوي شکایتونو ته د څېړلو لپاره د اړتیا وړ لازم وخت مشخص کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او دقیقه نیټه د اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا وایي که پروسه ځنډیږي دا بندیښنو او شکونو ته زمینه برابره کړي. ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فیروزه عزیزي ته غوږ دو چې په دې اړه راپور رالیږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسون له دې څرګندونو وروسته چې په ټاکل شویو 15 ورځو کې ټول شکایتونو ته رسیدنه نشي کولای، اوس پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي دغه کمیسون دې څرګند کړي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل
که د شکایتونو څړل لا نور وخت هم غواړي، دغه کمیسون باید لوړاندې وخت مشخص کړي چې څومره نور وخت غواړي. دوی دې یو نیټه په ډاګه کړي چې خلک پوه شي دغه کمیسون په ټاکلې موده کې کولی شي د شکایتونو پایلې اعلان کړي.
اغلی سعادت وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید د وخت له ضایع هم مخنیوی وکړي. له دې سره د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته پکار ده چې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ښاغلي رشید په خبره د پروسې ځنډ به اندېښنو او شکایتونو ته زمینه برابره کړي.
به موږم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسون په کار دا ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه، خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو د شکو تردید سره او داسې د خلکو په عادي ژوندانه بسومه تاثیر کړی ده، هغه هم تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځوو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب همدغه وضعیت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې شکایتونه ډېر دي او په ټاکلې موده کې یې څېړل ناشونی دي. مخکې له دې یو شمېر رسنیو د کمیسون د نورو چارواکو په حواله د خبر راخیستې وه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون په خبره د ټول هیواد په کچه له دوی سره 14500 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دي. دا شمېر شکایتونو په درې ورځو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره ثبت شوي دي او یاد کمیسون د دغه بهیر تر پایل د مخه ویلي و چې دا لومړی پړاو څېړل به 15 ورځې ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکښ ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې خبرې لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړي رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
موږ اول نم ویلو چې ځینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوي دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې ځنډ راغی دغه شان یو ځنډ را پیدا کړي او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخاباتو مسأله او باسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه په وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسون به هغه په خپل وخت یې لري او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونه دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
خغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسون باید په ډیر دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره خپلې چارې مخته یوسي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکریزي ډلې ویان فریدون خوزون بیا وایي د دوی لخوا ټول ثبت شوي شکایتونه مستند دي.
سره دې چې د شکایت حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تضمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي.
موږ شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوسه اکثریت د شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تضمین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي په دې کې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په درې ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې نور ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل. زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصې وې.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د نورستان کانتیوا د ریټ په لمړي ځل پاتلو سکولونو کې افغان ځوکونه ولاړل او هلته امنیتی پوسټې جوړې کړې. کانتیوا دره د مرکز پارون اړوند 50 کیلومتره کې اوګدا پراته دره ده چې تر اوسه د افغان حکومت له واکه وتلې و. تفصیل د روح الله انوري په دغه راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارون اړوان کانتی وادري ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپات امنیت ټینګښت لپاره امنیتی پوسټي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبد القیوم ازادي رادیو ته وویل
ځواکونه په هلو ځلو او خاصا د کانتی واد ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. امدا اوس موږ سره راغلي دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا دری اوسیدونکو وای پوره اتلس کال کیږي چې پری وسلوال طالبان حاکم او په سبب د بیرغونی او آبادی چاري ندي شوی. اوس چې سیمیتا افغان ځواکونه تللی نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو ترڅنګ د آبادی بیرغونی د پرمختګ او نور چاري پیل کړي. دوه تنه قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبدالولی صدیقی وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن د لپاره د کانتیوو د لپاره باید بادشاهي د انکشافي په برخه کې او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولوسو همدغه غوښتنه دي. مونږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه کارونه کیږي بعد مونږ د غیب حمایه وکړو.
مخکې د علاقې کې طالبان وکمنی وو او داسې زورونه کېده خلق باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډیر خوشحال دي. په دې توقع کې چې دلته آبادیان وشي آینده مونږ توقع لرو چې حکومت مونږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولوس غوښتنه ده چې یو ولسوالي وجود تراشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای کوخخ کوي چې د یاد درې وسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
د کانتیوا د ولسونو غوښتنه ده چې دلته ولسوالي ایجاد شي. نو مونږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتر طول لري او لسګونه کلی پکې دي د دې مستحق دي رښتیا هم چې دلته ولسوالي جوړ شي. مونږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونه ورده چې کانتیوا دره د نورستان مرکز پارون پوری تړلې 50 کیلومتره اوږده او شنه دره ده چې له شلو زرو زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاده دره د حکومت لولکی وتلې و. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولای او د لومړی ځل ده چې هلته د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتی ځواکونه ځای په ځای کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنې ملدنې صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو ورزګان ته په اورزګان کې چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله د ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې داسې وخت د پوز لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاتیږي چې هر ورځ پولیس قربانی ورکوي. هغه ځوانان چې د پولیسو لیکو ته تازه راغلي وایي د پولیسو لیکو ته ذکر راغلي چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خلک زورول. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان راکوي.
په اورزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته رپیولا امراض چې د 12م ټولګي څخه تازه فارغ شوی پر داسې محل می دامنی کومندانی فانګړ کې ولیدل چې د 12م ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و څو د پوز فلیکو کې نوم لیکنه وکړي. د دې سمې پښتنه وکړه چې ولی غواړي د پوز لیکو ته لاړ شي.
د لپاره کومندانی د سپجستر باندې چانس کې ولاړ سم ترجمه مخکې مکتب ولې خلاص میکوي په دې خاطر چې دا روزګان ولایت د سکوت سره ما هم د پجا خاطر مش غواړم خپل وطن خدمت وکړم.
د رپیولا څخه تر څو قدم راتېرېدو مې یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلی چې پولیسو ته یې تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې وه. د ازادي راډیو ته ویل چې ځکه غواړي د پولیسو لیکو ته راسي څو د پوځ لیکې د با تعلیم کسانو لاړخه پر ځان بسیاسي.
نوم مرتضی دی دلته په دې موخه راغلی چې د افغانستان په سترمن د روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې د څه کاروبار کولی او اوس
مخکې مې مکتب وای د مکتب ترڅنګ مې انګلیسي زده کړم کولی.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغسه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه که جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12م ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 150 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اورزګان په ټوله کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوځ لیکو ته راسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې ونډه
واخلي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوز لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قربانۍ په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې واوریدل د موګادیشو په د سومالیا پلازمینه موګادیشو کې یو لوی چاودنه شوې ده، پکې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوې دي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړي، همداسې براته جزئیات راکوي. مهرباني.
مننه صفجان. د سومالیا چارواکي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارې بم چاودنه کې شاوخوا شپېته کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده. د حکومت یو ویاند ویل شي دا شمېره نور هم لوړ سي ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي. د موګادیشو شاروال عمر محمود محمد د پیښو په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې حکومت د لږ تر لږه نوي کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې دا ملکیان دي او زده کوونکي دي. د ژغ بورو
وحان كدعى اكس كنترول قرح وين
دی ویل چې اودیدونکو مواد یو ډکلری یا بارډونکې موټر لایوي غړګونې ډکه پوسټ سره وچودید په چودنه کې غنو خلکو ته مرګ جوړه وشته ده. د مړو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی. خود ټپيان شمیر تر نوي اوشته دی. ورسره به د مرګ جوړو دقیق شمیر معلوم کو. ډیری وژل شوی کسان زده کوونکي وو چې شونځیو او پانتونونو ته روان و. د پیشه ټپيان مدینه روختون ته وړل سوي دي. د روختون یو کارکونکو بیا د نوم نشو د لپشارت رويټرز خبري اژانس ویلي چې سباندې سل ټپيان د روختون ته وړل سوي دي. خو په هر صورت په ټوله کې د دې پیشه د مرجو بل شمیره لا هم بدلیږي او موږ به د ساتیر رادیو په خبرونو کې اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کوو. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي علي عبدي پر ټوئیټر لیکلي دي چې دا د حکومت د مالی راټولولو یو سیمه و. تر اوسه د دې پیشه مسولیت چا نه دی منلی. خو په القاعده شبکې پورې اړوند د شباب د لاکثر دا ډول بریدونه کوي. دا افراطي ډله څو کاله د مخه پلازمینه موګادیشو استل شوی د خلا هم دا ډله د هوټلونو په څیر د لوړې سطحې سیمې په نشه کوي. شباب ډله تر ډیره غواړي د سومالیا حکومت چې د ملګرو ملتونو او افریقایي ټولنې د ځواکونو ملاتړ ورسره دی تر پښتنې لاندې راولي. د دې ډلې لخوا مخکینی خونړی برید د 2018 کال په اکتوبر کې سوی. هغه مال چې په موګادیشو کې د تیلو یو ټانکر ته څیرمه لاری بم چاودنه وسوه چې د راپورونو له مخې سلګو کسان پکښې ووژل. دا هم باید ووایم چې الشباب ډله د ډیرو هغو پیښو چې د عامو خلکو مرګ ژوبله پکې ډیره وي مسؤلیت نه مني. یوه بیلګه په 2009 کال کې د فراغت په مراسمو کې یوه انتحاري حمله و چې لسګونه کسان پکښې ووژل. سومالیا له 1991 کال راهیسې د خونړیو بریدونو او شخړو شاهد ده.
ډیره مننه فریبا ظاهر و. د سومالیا پلازمینې موګادیشو کې د ویلو چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. هلته د چارواکو په خبره شاوخوا شپېته کسان وژل شوي او تر نوي زیات دوی د ټپيانو خبره تایید کړي. په دې سره ښکاري چې د دوی په خبره نور به هم د ټپيانو او د مړو شوي شمیر پورته شي ځکه چې چاودنه په یوې ګڼ میشتې سیمه کې شوې ده. افغانستان په دوو سرحدي ولایتونو ننګرهار او خوست کې لڅو ورځو راهیسې د چارواکو لخوا د افغانیو د چلخت په اړه باندې جدي اقدامات شوي دي. دوی د پاکستانی روپیو د چلخت د مخنیوي لپاره هلته ځینې اقدامات کړي دي. له صرافانو په صرافانو باندې افغاني زیاتې ویشلې دي او هغوی جدن له کلدارو اخیستلو همدارنګه د راکړو ورکو په برخه کې د کلدارو له اخیستلو خلک منع کړي دي. د جلال آباد ښار د دوو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
زمانم رفیع الله ده داسې موږ خپل افغانۍ باندې کاروبار وکړو خپل تجارت وکړو هر څه وکړو دا به زموږ لپاره زموږ هم د خپلې پیسې او د خپل هر څه به هغه قدر او عزت به ساتل شوی وي او دا په راتلونکي باندې موږ به ډېر کارونه وکړو.
ډېر خوشاله ما چې په یو خاص طور سره د افغاني د مراد چول دي لپاره خلیزلي د افغانستان ولس فایل کړی دي او خدای دې وکړي چې برلاسم شي او لاته روسه برلاسم دي. خو یو عمده مشکل چې زیوینه ما او هغه دا دي چې هغه نرخنامه چې دولت ویشري دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. لکه څنګه چې 13 ورځ خغلی ولی صاحب په بجازي مسجد کې اعلان وکړو چې افغاني کلدار دي افغاني یو پر نیم برخه ده. خو د هغه برعکس خبري رواني دي. معنا دا چې 2000 په 2040 کې دوی اخلي.
له ازادي رادیو مو د زینو عامو خلکو غږونه واوریدل. اوس هم رازو یو راپورته چې خاطر پردیس را لېګلې دی له کابل. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وجد د اندېښنې وړ دی. د افغان فلم ادارې رئیس سهرا کریمي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتون او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما یې له بحران سره مخ کړې ده. دغه راپور به اوس وخت فکر کوم کم پاتې دی. دا راپور به په نورو خپرونو کې تاسو ته خپور کړو که د خپرونې په دویمه نیمایي کې مو هم وخت پیدا کړ. دا راپور خپرو ځکه چې نن د دسمبر 28 د سینما نړیواله ورځ ده. حتما به دا راپور تاسو ته خپرو. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي، فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی، بیا هم تاسو ته به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلی دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په واستولې پیغام کې ویل چې دا سرتیري د آبند ولسوالۍ په بادام کیچه سیمه کې د طالبانو له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافر وړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سول. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږتر لږه 6 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده. د حکومت یوه ویاند ویلي شاید دا شمېره نور هم لوړ سي ځکه چې ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د بریټ پر محل وژل شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې لوستل شي. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې نن شپه د کابل په وخت 8:30 دقیقې د افغانستان د جوجستو او آزادې مبارزې مشهور لوبغاړی حسین بخش صفدي د خپل روسي سیال پیټربرګ په وړاندې وګلوبېږي. دا لوبه د روسیې مسکو ښار په ادرینالین لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسین بخش صفدي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خپل روسي سیال په وړاندې نننی لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. حسین بخش صفدي تر دې وړاندې هم بیلابیلې لوبې ترسره کړې دي. په کابل کې د جمناسټیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې 160 لوبغاړي برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد لوبغاړي د کابل 15 جمناسټیک کلبونو څخه برخه لري. او د پېښور زلمی کرکټ ټیم مشر جاوید افریدی وایي افغان کرکټ بورډ دې لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لوبغاړو کې لوبې ترسره کړي. افریدی رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو چې له سیاست سره یې بیل کړو. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سریزونه نه کېدل او د دوبۍ شارجه لوبغالۍ د کورني لوبغالۍ په توګه کاروه چې په بدل کې له دغه هېواد څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدې. د یادونې ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان ته له ورته ګډه وکړه. خو پاکستان اوس پریکړه کړې چې تر دې وروسته به نړیوال سریزونه په پاکستان کې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د سینما د نړیوال ورځ په اړه باندې راپور ته. د دسمبر 28 د سینما نړیوال ورځ سره برابر ده. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغې ادارې رئیس سهرا کریمي نن ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتوالی او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما یې له بحران سره مخ کړې ده. کابل کې د یو شمیر سینماګانو مسؤلین هم د افغاني فلمونو یا سینما روان وضعیت ښه نه بولی او لخپل کار نه هلی دی خاطر پردیس د افغانستان د سینماګانو وضعیت ته په دې راپور کې کتنه کړي.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردان به پدون به یونیفورم
په خو به خلق په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تراتل حتی کورنۍ خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سریالونو فلمونو پر راوتلو سره پیکه شوه. خلق
تلویزیونو از بین رفته از سینما